السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخینه یوه بجه ده نن د نهه ورځو د 2018 کال د سپتمبر 19 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو او ریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو
اول د خبرونو سرټکی ته ودا چینن په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر علی دکاته وکړي. تیر ورځ د بلوچستان په چبن کې ځانمرګي برید مرګ جوړ لاړول دا او د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ځای پر ځای کولو لپاره یې له 3000 زیات پوځیان دغه هیواد ته پلار دي. د خبرونو تفصیل د بلګرو ملتونو دوا او یایمه عمومي غونډه چې نن په نیویارک کې شروع کیږي پکې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون یاد خارته رسیدلې دي. تبه دا چې وزیر اعظم خاقان عباسی به نن د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د ملاقاتونو ترڅنګ له افغان ولسمشر غنی سره هم لیدو کاته وکړي. د افغان ولسمشر د دفتر ارګ سرچینې وایي چې ښاغلی غنی به مخکې تر دې چې ما خام د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا وکړي له وزیر اعظم خاقان عباسی سره ملاقات وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خینې دي د وزیر اعظم خاقان عباسی او ولسمشر غنی نننې کتنه مهمه ګڼل کیږي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ اولنې مخامخ ملاقات وي. تیر ورځ د بلوچستان په چمن کې ځانمرګي برید مرګ جوړ لاړول. چارواکي وایي د افغانستان پولې سره نږدې دغه برید کې یو تن وجل شوی او 12 نور جوړ شوی دي. د ځای پولیسو مشر عبدالحی بلوچ رسنیو ته وویل په دې برید کې 14 کسان جوړ شوی وو چې وروسته یو 12 کلن ماشوم د چمن په سیول هسپتال کې ساور کړه. د نوموړي په وینا د دې برید هدف د نیمه پوځي ځواک ګاډی و خو د هغې له تېرېدو وروسته دغه چاودنې عامو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې برید ذمواري منلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت په مردان کې د کینسر هسپتال جوړوي. د لړ کې د پاکستان د ایټمی توانایي کمیشن له باچا خان میډیکل کالج سره مفاهمت لاسلیک کړی دی. د یاد کالج یو چارواکي ډاکټر محمد اسرار تیر ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دغه هسپتال لپاره یې شپېته کنال ځمکه مختص کړلې ده.
په دې کې به دی د مینمار په نوم باندې دغه جوړی څنګه چې ارنم هسپتال یې نو هغه کې به د کینسر مریضان چې دغه ټریټمنټ وکړي. هغه چې کوم کس راغلی ما سره چې ساين وکړ زاهد نوم او دغه سره ډایرکټر نو هغه وایي چې د دې د باونډري وا د باونډري لپاره موږ ته 20 میلیون منظوري شوی دی.
نو موړه وایي د دې هسپتال په جوړېدو به په نورو هسپتالونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه کمه شي. دا مهال په پېښور کې د کینسر د علاج لپاره دوه هسپتالونه شته چې په کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د ناروغانو علاج کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هوایي برید وسلوالو ته مرګ جوړ لاړولې. د یاد ولایت چارواکي وایي چې پرون ناوخته مازیګر د سیدکرم ولسوالۍ د غوریزی په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې اووه وسلوال وجل شوي او دوه نور جوړ شوي دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې راغلي وسلوال په دوه وګاړو کې سواره وو چې د استخباراتي معلوماتو په ترڅ کې پرې د غوس ملاتړ ځواکونو هوایي برید وکړ. د خبر پاڼې تر مخه په وجل شویو کې د طالبانو یو کمانډر هم شامل دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یاد برید په باب رسنیو ته سندي ویلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس تیر ورځ وویل په افغانستان کې ځای پر ځای کولو لپاره یې له 3000 زیات ځواکونه د دغه هیواد په لار دي. تیر میاشت ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي اعلان کړ چې د نوموړي په وینا مقصد د هغو طالبانو ته ماتې ورکول دي کوم چې په افغانستان کې خونړي بریدونو ته دوام ورکړي. د دغه هیواد لوی برخې یې تر ولخې لاندې دي او په 14 کلنه جګړه کې یې په زرګونو افغان ځواکونه او عام خلک وژلي دي. خاغلی میتیس د دفاع وزارت خبري اعلان ته ویل هغه د دغه ځواکونو کرش میره په ډاګه کول نه غواړي خو دومره به وایي چې له 1500 زیات پوځیان یې افغانستان ته استوي. د نوموړي په وینا زیاتره پوځیان یې افغانستان ته په لار دي او ځینې نورو ته یې د تللو امر شوی دی. امریکا د نېټو په ملګرو هیوادونو هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیره زیاته کړي. په افغانستان کې لا لوړاندې خوښه یو لزر امریکایي اسکر موجود دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي که هیواد ته یې داسې ښکاره شي چې د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي اداره د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي لوزنامې ټینګه څارنه نه کوي، نو واشنگټن به له دغه لوزنامې وځي. تیره ورځ په ویانا کې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې په کلنۍ غونډه کې د امریکا د توانایي وزیر ریک پیری د ولسمشر ټرمپ لیکل شوی بیان واورو چې پکې نوموړي ویلي امریکا به د یادې لوزنامې په کمزوري یا نامناسبه توګه څارنه یا عملي کول نه مني. د امریکا او ملګرو ملتونو څارونکو معلومه کړې چې تهران د دغه اټومي لوزنامې مطابق ګامونه پورته کوي، د کومې په بدل کې چې په دغه هیواد لګېدلي مالي بندیزونه نرم کړل شوي دي. تیره ورځ ناوخته روس او چین په هغو 128 هیوادونو کې له شاملېدلو ډاډه وکړه کومو چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو د وړاندیز په ملاتړ لاسلیک کړی دی. دغه وړاندیز د نړیوالو بحرانونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو لا نور موثره جوړولو غوښتنه کوي. روسی چارواکو وویل که څه هم دوی د ملګرو ملتونو په بیوروکراسۍ کې بدلون د فکر ملاتړ کوي، خو په دې نړیواله اداره کې کوم بدلون دی د امریکا لخوا د یو وړاندیز په لاسلیک کولو مسلط نشي، بلکې د غړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د لارې دی وکړل شي. او بل خبر دا چې د امریکا سینټ د نوي کروز میزایل جوړولو روسی پراپګاندې پر ضد مبارزې لپاره د پانګې بل منزور کړ. تیر ورځ د هوا سینټ د 200 ارب ډالرو د هغه دفاعي تګلارې بل په کلک ملاتړ وکړ چې پکې په دفاع وزارت د روسی پراپګاندې پر ضد مبارزې او د نوي کروز میزایل جوړولو غاښ شوه. ناقدین وایي دا ګام به د سړې جګړې د یوې لوی لوزنامې د خاتمې سبب وګرځي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسیو به یو موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 105 روپۍ او 1.5 پیسې او 105 روپۍ 70 پیسې، یو پاوند 104 روپۍ اتیا پیسې او 102 روپۍ 1.5 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ او 10 پیسې او 23 روپۍ اتیا پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 5 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری پرون په نیویارک کې د افغانستان د خارجه چارو لمرستیار وزیر سره لیدلې. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د صوبې د سکولونو د استادانو د تبادلې او درولو په هدف یو قانوني مسوده تیار کړې ده چې په اړه یې استادان وایي
تل زیات چې زما ته یو انکریمنت زیات لګي چې هغه مرات هغه ټوټل چې زما ته دلته په پرایمري کې ملاويږي زما سره هیتونه او زما ټوله توجه په خپل پرایمري کې وي.
په بلوچستان کې نن د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی.
تاسو دا خلک څه پوښتنه وکړي چې د چا کوشنیان په پښو شل سلو د هغو څونی په درد او په څونی په تکلیف کې دي که یواره وسلو دا بیا د ګرد عمر د ارمان او د
ځوانانو غږ خبرونه هم لرو.
او څونه د تعلیم کمی دی بل د انسټیټیوشن د تعلیم ادارې چې دي زمونږ په پښتونخوا په فاټا سیمه کې څونه کمی دی د دې د یونیورسيټو
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینا جنجوا پرون د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د افغانستان د خارجه چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره لیدلی او د افغانستان د روغې جوړې پر عمل یې خبرې ورسره کړې دي. نوموړی همداراز د امریکا د خارجه چارو له مرستیال وزیر سره هم لیدلی دي. د دغو لیدنو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړې ده چې تفصیلي د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله راویه اکرم خان راکوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت کرزی ملاقات کړی دی. تیره شپه د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په دوه اړخیز اړیکو او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ګډ هدف په ترلاسه کولو خبرې کړې دي. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه وینا وه چې پاکستان افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره ژمن دی او افغانستان کې امن د سیمې سولې لپاره هم مهم دی. خبر پاڼه د نوموړي په حواله وایي چې یو واري بیا په دې خبرې ټینګار وکړو چې د افغانستان د معاملې هوارې په سیاسي حل لاره کې دی. خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه دا هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې لپاره په سیاسي مذاکراتو ته توجه ورکولو ضرورت دی. بلخوا د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې خارجه سیکرټری د امریکي انډر سیکرټري ټام شینن سره هم ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو د افغانستان په معاملې او د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د تیر سیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا ویلی وو چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران به د ملګرو ملتونو د راتلونکي جنرال اسمبلی غونډې په موقع ملاقات کوي. د تیرې سمودې راسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د سند ښکار دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت غواړي د خیبر پختونخوا په مردان کې د کینسر ناروغانو د علاج لپاره یو روغتون جوړ کړي. حکومت په دغه لړ کې د مردان د باچا خان میډیکل کالج له مشرانو سره پرون د ګل پورز یو مفاهمتي یاداشت هم لاسلیک کړی دی. ویل شوی دا هسپتال به د پېښور د ارنم روغتون په طرز جوړول کیږي. د مردان د باچا خان میډیکل کالج چارواکو په وینا د هسپتال جوړولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. په دې اړه تفصیل د رابیا اکرم خان ناورو.
مشالډیو سره په خبرو کې د باچا خان میډیکل کالج یو چارواکي ډاکټر محمد اسرار اوویل چې د پېښور کینسر هسپتال ارنم پشان به دا هسپتال هم جوړول کیږي. دوی وویل چې د کینسر هسپتال لپاره شپېته کنال ځمکه مختص کړې شوې ده او ډېر ژر به د دې په چار دیوارې کار شروع شي.
60 کنال دی لمونږ ورکړو. په دې کې به دی د مینمار په نوم باندې دغه جوړې څنګه چې ارنم هسپتال یې نو هغه کې به د کینسر مریضان چې دغه ټریټمنټ وکړي. هغه چې کوم کس راغلی و ما سره چې ساين وکړو زاهد نوم و دغه ډایرکټر نو هغه چې د دې د بونډې د لپاره مونږ ته 20 میلیون منظور شوی دی نو مونږ دا اوس شروع کوو چې د دې د بونډې والو نو بیا مونږ د دې لپاره وجې دوه پروجیکټ ډایرکټران ریکوډ دی. یو پروجیکټ ډایرکټر کنستراکشن دی او یو پروجیکټ ډایرکټر اکوپمنټ. نو چې مونږ دا وکړو بیا به هغه نه بعد تک شروع کوو.
ډاکټر اسرار زیاته کړه چې د دې هسپتال جوړېدو سره به د کینسر ښکار ناروغانو ته اسانتیا ترلاسه شي.
د کینسر هغه خو ډېره زیاته ده ځکه خو په هغې باندې چې لږ شي نو هغې ولې تاریخونه ورکوي برابرولی نه شي. څه خلک خو به مخکې یو ارنم او بیا پکې شوکت خان هم راغی نو هغې ته به هم خلک تلل هغې ولی اوږد اوږدو ډیټس ورکوي. نو په دې وجه باندې دا چې دلته جوړ شي نو د خلکو ته په دې کې ډېر زیات سهولت وي.
دا وخت پېښور کې د کینسر ښکار ناروغانو لپاره دوه هسپتالونه کار کوي چې ورته د غونډې صوبې نه علاوه د قبایلي سیمو او د افغانستان د کینسر ښکار مریضان هم راځي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د صوبې د سکولونو د استادانو د تبادلې و درولو په هدف یو قانوني مسوده تیار کړې ده. حکومت په پام کې لري داسې یو پلان مخې ته راوړي چې له مخې به یو استاد هم په یو سکول کې تر اوږدې مودې پورې پاتې کیږي. حکومت دا هم ویلي چې د استادانو کار به ساري او دا چې د هغوی د ترقیانو منظوري به یوه ځانګړې کمیټې ورکوي. د حکومت پر دې پلان د استادانو د بیلابیلو اتحادیو جدا جدا نظرونه مخې ته راغلي دي. ځینو د دغو مخالفت او ځینو بیا حمایت کړی دی. تفصیل د عرفت انجم ناورو.
د خیبر پختونخوا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمه داسې پالیسی روړي د کوم تر مخه چې کوم استاد په کوم سکول کې زده کړې ورکوي هم هلته به خپل نوکری مکملوي. د تعلیم محکمې د ایجوکیشن سروس ایکټ نوې پالیسۍ ته لاندې به د استادانو نورو سکولونو ته تبادلې ودرول شي او هم په یو سکول کې به نوکری مکملوي. دې پالیسۍ ته لاندې استادانو ته ترقی به د نظرثانې کمیټې په سفارش ورکول کیږي. د محکمې مطابق د پالیسۍ راتلو وروسته به په 2011 کې پارزي توګه برتی شوي 40,000 استادانو نوکری پخې شي. دا ایکټ به د پاکستان سیول سروس ایکټ 1973 په بنیاد جوړیږي. د حکومت او د یادې تعلیم محکمې لخوا د بل سپارښتنو راتلو پس د استادانو ځینو تنظیمونو دا فیصله ستایلې او ځینو په دې اندېښنې ښکاره کړې دي او د احتجاج دړکې ورکړې دي. د خیبر پختونخوا د استادانو د رابطې تنظیم یا آل ټیچر کوآرډینیشن کونسل مشر وهاب منصوري مشال ریډیو ته وویل چې نوې پالیسي ښه نکتې هم لري خو زیاتره پکې د استادانو د حقونو استحصال شوی دی.
راضی دا اغي رښتي او شي یو علاقه نه په بل علاقه کې دښمنه په تراشي نور مسلې په تراشي نو موږ توای چې په دې کې موږ آپشن راکا چې زه د خپل چای سټیشن ته په خپل خوا حق نه شم.
خو بل خوا د خیبر پختونخوا الیمنټري اینڈ سیکنډري محکمې ډایرکټر رفیق خټک په جواب کې وویل چې نوې پالیسي د چا په زیان کې نه بلکې د استادانو د زده کوونکو په ګټه ده. د زیات کړه چې کوم ځای کې اعتراضات او کمزوري وي نو په ګډه به د هغې حل راوباسي.
کم ډرافټ په دې ډرافټ کې هم نه د سیول سرونټ نه څوک وباسي نه رښتیا پینشن څوک ختمې نه دا ټولې چې کمی دي په سوشل میډیا چې چلیږي دا چلیږي دا ډرافټ چې رقم شیئر کیږي دا دا څه نه ده.
د پالیسي مسودې تر مخه استادانو ته بهاله د شپېتو کالو په عمر پوره کېدو پینشن ورکړی کیږي چې شل کالې نوکری کړې وي. هم په دې لړ کې د پېښور پرایمري ټیچر اسوسیشن یو مشر عزیز الله وای چې په راتلونکي پالیسۍ کې به د پرایمري سکولونو استادانو ته په ولسم ګریډ کې ترقی ورکړې شي او د دوی تنخواګانې به زیاتې شي.
سکل زیات نه زما په سیل زیات چې زما ته یو انکریمنٹ زیات لګي چې هغه مرات هغه ټوټل چیز ما ته دلته په پرایمری کې ملاويږي زما سره هیتونه او زما ټول توجه په خپل پرایمری کې وي.
د الیمنٹ اینڈ سیکنډ ایجوکیشن محکمې تر مخه دا وخت د صبح په سکولونو کې یو لک درې سلویغ زرو خواوشا استادان دي چې بکی تقریبا درې نوي زرو پورې سړي او یو پنځو زره خزینه استادان دي. صوبایي حکومت د بل مسوده تیار کړی دا کومه بچي د صوبایي سملې پر راتلونکو غونډه کې وړاندې کولای شي. رفعت انجم
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وای حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې خپل چلغوزي د رسمک یا د تخیل لارې بنو ته د خرڅ لپاره ورسوي. د شوال د خلک له حکومت غواړي چې د رسمک لارې ورته خلاص کړل شي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان شوال اوسیدون کې روایي د ازل دولت چې دوی ته خپل د چلغوزو فصل را شو کولو اجازه ورکړه نو اوس د راوړلو لپاره ورته ویل شوی چې د جنوبی وزیرستان په لار به دوی د شوال نه چلغوزی راوړي. زیاتوي رزمک لاره نږدې ده او د جنوبی وزیرستان په لاره که دوی چلغوزی بنو ته رسوي نو د اوږدې لارې په وجه یې په مصرف زیات راځي. د شوال اوسیدونکي مومن خان وایي نن یې چې شوال کې چلغوزی شو کولی نو شمالی وزیرستان کې د نن رزمک په لاره دولت ورته د راوړلو اجازه نه ورکوي.
ډېر په کوشش سره د شول خلک 25 اگست باندې لوړل شول ته لوس لګیا دي. ځینې خلک شکولی دي ځینې شکوي خو وس په شول کې ورته وایي چې تاسو ځنغزي په ونو باندې ورسته په ساوت وزیرستان باندې یو خو غلیر ډېر ولدادو چې په دغه رزمک باندې یو ریپې ته لګي په ونو باندې پنځه ریپې ته لګي پولیټیکل اډمنسټریشن ته او آرمی ته دغه میشه فیلډ چې میشته خپل په شمالي وزیرستان کې د رزمک ولا یا د تخیلي ولا یا خلاص کوم.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدون کې ملک غلام وای د تخیل خلکو ته اجازه ملو شوه چې خپل چلغوزی میرانشاه او بیا بنو منډی ته منتقل کړي. نو د شوال خلکو ته د هم اجازه ورکړي چې نیز د شمالي وزیرستان رزمک پلار خپل چلغوزی بنو ته ورسوي.
میرا تحصیل ما داخل کوم دای یا خدر خل دای نس میرانشاه په دې لار بند د اجازه ورکړای دی او چې کین د شوال خلک ته هغه غوند له پنار پاکستان کې هغه درې میرو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د شوال خلکو انتظامی نه د نږدې لارې غوښتنه کړې چې د متعلقه ټولو ادارو سره پر دې خبرې روانې دي. د شوال اوسیدونکي چې درې کاله پس یې له خپلو غرونو چلغوزي را شو کولی وایي چې که شمالي وزیرستان کې دننه رزمک لاره باندې ورته اجازه ورنه کړي نو چې کم مصرف یې د ځنګلو څخه په چلغوزو را شو کولو کړي هغه به هم پوره نه کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال په غرونو کې د چلغوزو لوی لوی ځنګلات دي چې هر کال په دې موسم کې دغه چلغوزي د شوال او د تاخیلو نه بنو آزاد منډی ته راوړلی شي او هلته نه بیا پاکستان دننه او بهرني هیوادونو ته ځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر ایجنسی د باړې د ګنداو کلی اوسیدونکو چې له سپاه قبیلې سره تعلق لري له حکومت غواړي چې د دوی وران شوي سرکاري میډل سکول بیرته ورغوي. د دوی په خبره ماشومان یې په ویجاړ شوي سکول کې تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. په سیمه کې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي هغه ټول سکولونه چې وسوال او ویجاړ کړي دي د بیا رغونې لپاره حکومت پلان جوړ کړی دی. تفصیل د فرهاد شنواری نه.
د خیبر جنسی د باړې سپاه قبیلې د ګنداو کلی خلک وای چې هلته د دوی سرکاري میډل سکول تر اوسه نه دی جوړ شوی او د ودانۍ د نشتوالي باوجود ورته ځایي ماشومان د زده کړو لپاره راځي. دوی وای د متبادل په توګه دې نوې خیمې او سهولتونه ورکړی شي او د دغې سکول په بیا رغولو دې هم کار پیل شي. په دې هکله د باړې سپاه قبیلې د ګنداو کلی یو تن محمد عرفان اپریدی مشال ریډیو توای
زمونږ د سکول د بیلډینګ د نشټوالي په وجه باندې د ماشومان ځان غیر محفوظ ګڼي او د خلک مجبور دي د دوی دومره وسم نشته او حالات هم تاسو کتلې چې دا بل پرایویټ سکول ته لاړ شي. په سکولونو کې دا واحد سکول دی چې و ماتم هم پکې شته او د ټولو نه زیات تعداد هم د دې سکول دی. د اوبو مسله زمونږ ډیره سخته ده، د بجلی نشټوالي دی، نو د هغې د وجې نه ډیر ماشومان څنډه کوي او په کور باندې ناست دي او همداسې بې تعلیمه. نو که حکومت دې خبرې ته لږ پام لرنه وکړي نو زموږ به ډېرې مسالې هم حل شي.
د دغې سکول یو استاد میرنواز وایي چې حکومت له پکار ده چې د دوی وران شوی سکول یو ځل بیا هغه رنګ جوړ کړي لکه پخوا چې و.
چې موږ څنګه چې کندي د مستاف رومي د موږ چې کندي کمرې جوړې شي د موږ د ځکه چې دلته زه تیچم کوم د مو بچای چې کندي ولته مو سره نوسي هغه وی او کسي ته کې خلک روان وي هغه ټوله توجه هغه چې کندي خراب شي چې د وری چې کم باونډري وال ډیر زوري دي نه تر اوسه پر خو د ګورنمنت ته طرفه د موږ سره هیڅ قسمه شي نشته نه تاسو کړو غلي دي چې وی دي چې یاري سکول جوړو یا بل څه داسې شي نشته.
د خبر جن سید تعلیم محکمې مشرف افسر جدون خان وزیر وای چې دوی په باړو خو شاسمو کې یو شمیر روان شو سرکاري سکولونو تعمیراتی کار پیل کړی دی او چې کوم سکولونه پاتې شوي دي د هغې په بیا رغولو به هم زر کار پیل شي. د خبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په ټوله ایجنسۍ کې وسلوالو خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران کړي وو، خو اوس هلته دا ټول سکولونه د بیا بحالۍ په عمل کې شامل کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو صوبای حکومت په خیبر پختونخوا کې 490 سکولونه جوړولو منصوبه لري او وایي چې دغه سکولونو کې به د نوي دور تعلیمي سہولتونه موجود وي، خو ولس وایي چې حکومت ته د دغه سکولونو جوړولو وړاندې هغه سکولونه چې جوړ دي پکې تعلیمي سہولتونه برابر کړي. ځینې سکولونه چې په حجرو کې په کرایه روان دي ورلا د خپلې سرکاري ودانۍ جوړې کړي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزی ناورو.
خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې په ګرد صوبه کې 490 پرایمری سکولونه جوړ کړي. د راپورونو تر مخه په دغه سکولونو کې به د ساينس لیبارټریانی، کمپیوټري زده کړو مرکزونه، صفا اوبه او د نور د شیشونو بجلی تولیدونکو نظام هم موجود وي. په دې سکولونو به 1.5 میلیون روپۍ خرچ راځي. د حکومت په دغه منصوبه کې د تعلیمي سټینډینګ کمیټې خیبر پختونخوا اسمبلی چیرمن عارف احمدزی پوینا هغه سیمو ته زیاته توجه ورکولای کیږي چې ډېرې پسماند دي.
توجم دا گورنمنٹ ډیر زیات راځي چې تورغر کې ریش وړه زیات کم ده ایجوکیشن نو دې کې زیات توجه ان شاء الله دا سټیټسټیک کې چاته چې دا ریش وړه زیات کم ده.
په تیرو کلونو کې حکومت د ریشنلایزیشن په نوم د تعلیمي ادارو لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې و چې هغه سکولونه چې پکې د ماشومانو شمیر ډیر کم دی یې بند کړي. ولې د خیبر پختونخوا په ځینې برخو کې داسې سکولونه او کالجونه شته چې خپل کومه سرکاري ودانۍ نه لري او د کرایې په ودانیو کې ماشومان زده کړې کوي. ملک فواد خان د ام سي ټو یونین کونسل شوقدر ناظم دی او وایي چې حکومت دې د نوي سکولونو د جوړولو نه وړاندې هغه سکولونه له خپل ودانۍ پیدا کړي چې کله یوه حجره او کله په بله حجره کې د قانون راهسې ګرځي را ګرځي.
ګورنمنت فرند سکول فالو کلا پیر د سلويخ تو کال نه غل لکه د ماجرو د کارو ګرځي نن د یو جرا سبا د بل خانو جرا سبا د بل ملک جرا نو سکو خپل دا وایم چې اول شروع هو دی او کې د زار سکول نه دی ټیکي جله د بلډینګ پیدا کی دویل د زی پیدا کی.
د یونین کونسل پنځ پاو شو قدر ناظم عبد الوکیل خان وای چې د هغه په حلقه کې داسې سکولونه هم شته چې خپل سرکاري ودانی خولري خو نه یې دروازې شته نه یې بجلی شته او نه پکې د اوبو تنظیم شته. خو لټولو لوی ستونزه پکې د استادانو د کمی هم ده.
پاگی کے ہونا کڑکیش ترے آپ پیسے سیکھیں میرا جی راگین پتہ نہ لگے دے محاورہ ہے جنہ بک استاد اس طرح کہ سکول تے دوستا ضرورت ہے چھوڑو تو سبق کھئی دانو سی نو ہوے رس تری اصل سی دوستا دے کتاب دے شاگرد دے جے سی نو سکول کی موجودگی آ حل کو برتی کو پارا کے پروگرام سر کرے بلا حوالہ کی نکلا زار سکول بحال کے بڑے کارو کی نظر اندر بڑے خبر
صبح حکومت دا ہم منصوبہ لری چہ ہاگوی با پگڑ تے صبح کے سل سکول نہ ہم اپ گریڈ کبھی چپ کے دے پرائمری نہ تر دلسم ٹولگیو پورے سکول نہ شامل دی خود دغه بلدیاتی نمائندگانو په وینا چې نوې سکولونه جوړول خو ډیره ښه خبره ده خو حکومت دې اول پروانو سکولونو کې ټول سہولتونه برابر کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له پرونه په خیبر پختونخوا همداراس قبایلی سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي د کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو نه د کم عمر شاوخوا 600,000 ماشومانو ته د ګزرن ضد واکسین ورکوي. هم د چارواکو په خبره د کمپاین د امنیت لپاره امنیتي تدابیر هم په پام کې نیولې دي. په دې اړه تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په شمول د فاټا زیاتره سیمو کې درې ورځنۍ د پولیو ضد کمپین په ټینګ امنیت کې پیل شوی دی. په فاټا سیکریټ کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر ادریس مشال لیډو ته وویل چې د 10,000 نه زیاتو ماشومانو ته به په دې درې ورځو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دوی دا هم ویل چې د قبایلي سیمو ځینې سیمې داسې دي چېرته چې به دغه کمپین د روانې میاشتې د 15 نه پیلېږي. بلخوا د خیبر پختونخوا 15 ضلعو کې هم دغه کمپین پیل شوی دی او دغه چارواکي تمه څرګندوي چې ډېر زر به د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه د پولیو وایرس خاتمه وکړي. د پاکستان حکومت سره په ګډه د پولیو په ضد کارکوونکي د یونیسف د مطبوعاتو څانګې یو چارواکي شاداب یونس مشال لیډو ته وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت او د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې تیر یو کال راسي د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی.
د دې چې کم ټارګټ دی دا 56,20,000 ماشومان دي او تقریبا 20,000 نزیوا چې کم دي ټیمونه دي. د دې لپاره زمونږ په کے پی کې او په فاټا کې الحمدلله تقریبا یو کال نزیوا او شو چې زمونږ کیس نه دی راغلی د پولیو. نو پته لګیږي چې څومره هلې ځلې روانې دي.
د پام وړ ده چې پاکستان د نړۍ په هغه درېو ملکونو کې دی چېرته چې د پولیو وایرس لا اوس هم موجود دی او تیر وختونو کې د پولیو زیاتره کیسونو له وجې په پاکستان باندې د نړیوال سفری بندیزونو هم یره وه. ولې سخت کال په ټول ملک کې یوازې 4 کیسونه د پولیو رامخته شوي دي چې پکې یو پنجاب کې، یو بلوچستان، یو سند صوبې او یو گلګت بلتستان کې دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، همداشان په بلوچستان صوبه کې هم د پولیو ضد ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه پرون د ګل پورس په کوټه کې جوړ شوی وی خبری کانفرنس ته په وینا کې یو دینی عالم له خلکو وغوښتل چې هرومرو د خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي چې دا شان هغوی له دې معذوره کوونکي ناروغۍ نه وژغورل شي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
په کمپین کې به د 15 کلو څخه کم عمر نږدې 40,000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د خبرت په کوټه کې مذهبي سکالر ډاکټر عطاورحمان وایي خبري کانفرنس ته وکړه. په کانفرنس کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد، ډاکټر آفتاب کاکړ، مولانا انوار الله کاکانی ترڅنګ نور مذهبي عالمانو هم ګډون کړی وو. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر عطاورحمان وویل چې د یو صحتمند ټولنې لپاره و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي کول ډیر مهم دی.
نه نه پورې یو هم چا دا نه دی ثابت کړی چې په دې کې حرام شی دی یا په دې کې د صحت لپاره مضر څه شی شته. تقریبا د 16 لپور ته فتوی دی دا وخت پرنټډ شکل کې. نو د قران او حدیث حکم خو معلوم دی. په آخرت کې به دا خلک څه جواب ورکړي چې خدای و پښتنه کوي چې ستاسو کم فهمي په وجه یا د سختۍ په وجه ستاسو دا ماشوم ولې د ژوند د ټولو حالو زلو نه محروم سو.
د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد و هغه مندو پلرو ته څوک چې تر اوسه خپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي په خپل پیغام کې څه داسې وویل.
تاسو د هغه خلکو څخه پوښتنه وکړئ چې د چا کوشنیان په پښو شل سلو، هغه څونی په درد او په څونی په تکلیف کې دي. دا که یو وار وسلو دا بیا د ګرد عمر د ارمان او د زړاسه دغه شی به دي داسې کوښنۍ موږ نه دی لیدلی چې هغه ته د دې څاسکي ورکړي او د پولیو هغه دې ورکړي او هغه دې پولیو سوي دا یو ریر کرنسی د دې امکان نشته چې اوسې
دلته خبره ده د ونې ورده چې په کوټه ولسوالۍ کې د پولیو زد 15 ورځنی کمپاین د یک شنبه د ورځې راهیسې روان دی په کوم کې چې به د 15 لکو څخه زیات ماشومان ته د پولیو زد څاسکي ورکول سي ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لند خبرونه د منور شان اورو
نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دوه اویایم عمومي غونډه کیږي چې پکې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر اشرف غنی یادخار ته رسیدلی دي. تمه ده چې دواړه مشران به نن دغه غونډې په څنګ کې ملاقات کوي. تیره ورځ د بلوچستان په چمن کې ځانمرګي برید مرګ ژوبلاړه ولې چارواکي وایي د افغان پولیس سره نږدې دغه برید کې یو تن وژل شوی او 12 نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دغه برید ذمہواري منلې. د پاکستان وفاقي حکومت په مردان کې د کینسر هسپتال جوړوي. دې لړکې د پاکستان د اټمي توانایي کمیشن له باچا خان میډیکل کالج سره مفاهمت لاسلیک کړي. په پیښور کې دا مهال د کینسر د علاج لپاره دوه هسپتالونه شته خو د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د ناروغانو ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته وي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هوایي برید و وسلوال وجلی او دوه نور یې جوبل کړی دي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې پرون ناوخته مازیګر په سید کرم ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په دغه هوایي برید کې د وسلوالو دوه ګاډي په نخښه کړل شوې دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټیس 13 ورځ ویل په افغانستان کې ځای پر ځای کولو لپاره له 3000 زیات امریکایي ځواکونه افغانستان ته پلار دی. 13 میاشت ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی استراتیجی اعلانولو په وخت ویل چې د دې مقصد یې وسلوالو طالبانو ته ماته ورکول دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې داسې فکر وکړي چې د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال اټمي لوزنامې ټینګه سارنه یا عملي کول نشي کولای نو واشنگتن بل دغه لوزنامې وزي.
او اوس هم د ځوانانو غږ خبرونه ترازو دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري د مشال همکار اسرار عالم مومن یې تاسو لپاره وړاندې کوي.
جنو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پری دی
ما ته رېزلټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیږي.
د ځوانانو غږ خبرونه کې یو اربیا د خپل قربا اسرار عالم مومن سلامونه ومني. د پاکستان د 2013 کال په عام انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره یو شمیر ځوانان په دې لټه کې دي چې له خپلو اړوند سیاسي ګوندونو ټیکټونه ترلاسه کړي. د نن په ځوانانو غږ پروګرام کې له همداسې ځوانو سیاستوالو سره خبرې کوو کوم چې کېدای شي په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه واخلي او ممکن ده چې د واک او اختیار خاوندان جوړ شي. له دوی سره پر دې خبرې کوو چې د خپلو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره څه پلانونه یا منصوبې لري. موږ سره د چرسدینا د عوامي نسل ګوند ځوانانو د څانګې یو مشره پلوش عباس د ټلیفون په کرخه ده. پلوش عباس صاحب ډیر ډیر سلام شي. ډیر مننه او پلوش عباس صاحب که تاسو خپل یو لنډ تعارف وکړئ زمونږ اوردونکو سره او همدارنګه دا هم زمونږ اوردونکو ته وایي چې تاسو 2013 کال په انتخاباتو کې په څه ډول برخه اخلئ.
زمانوں کو پلوش عباس دی اور زمانہ چار سدیسی بھی سر تعلق دی اور اس دی وقت کی دا نیشنل یوتھ آرگنائزیشن دا پختونخوا دا سیمی انفارمیشن سیکرٹری ما اور دا دین علاوہ کی سنگتا سو دا موجود ان سبا نو زما انشاءاللہ ارادہ دا چیز پراتون کے الیکشن کے جرنل پا پاکستان کی دی 2018 کی زه د ریزرو منصف باندې با انسان اپلای کوم بلکې کړې مې دا او زه به امیدوار جوړېږم انشاءالله د خپلې پارټۍ د اړخه کاغوي ته مناسب ښکاري. نو دغه زما اراده ده فلحال نور کې ستاسو پوښتنې
کوي. بالکل سمه ده، مننه ډېره زیاته. موږ د ټلیفون په کرښه اوسې اورېدونکو، په راتلونکو عام انتخاباتو کې باجوړ نه د پاکستان تحریک انصاف ممکنه ځوان کاندید ډاکټر خلیل الرحمان صاحب هم موږ د ټلیفون په کرښه دي. ډاکټر صاحب ډېر ستړي مشي.
ډېره مهرباني، ډېره مننه په پروګرام کې د شریکولو لپاره.
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او ډاکټر صاحب په خپل لنډ تعارف وکړئ زمونږ اوریدونکو سره.
زه په دې موجوده وخت کې، زما نوم خلیل الرحمان دی او زه په موجوده وخت کې د پاکستان تحریک انصاف باجوړ صدر یم، او زه پر روان وخت کې د ان اے 43 نه د پاکستان تحریک انصاف په هغه امیدوارانو کې شامل یم. کوم امیدواران چې دا امید لري هغه به ټکټ اخلي، نو په هغې کې زم یو خواهشمن دی ما انشاءالله که چرکی پارټي ما د باجوړ په لیول باندې د ان اے 43 نه الیکشن کوم.
سمه، ډېره زیاته مننه. ستاسو دواړو مېلمنو نه مقصد ټریبون په کرښه اوسئ. ستاسو نه یو شمېره پوښتنې په فیسبوک باندې هم ول وړاندې موږ سره راغلي دي. خو لومبی زر اعظم پلوشه عباس صاحب ته، بلوشی صاحب، لومبی پوښتنه زما ستاسو نه داده چې یوازې که موږ تعلیم ته پاتې شو، نو زمونږ اوردونکو ته وایي چې تاسو د تعلیم په برخه کې به څه پلان لري، څه منصوبې لري؟
د تعلیم په برخه کې چې څنګه تاسو ته پته ده، د یوې ښځې په طور، د یوې زنانه په طور، ما ته پته ده چې څونه زموږ په سیمه کې زموږ خیانو ته مشکلات دي او څونه د تعلیم کمی دي. بل د انسټیټیوشن د تعلیم ادارې چې دي زموږ په پښتونخوا په فاټا سیمه کې څونه کمی دي، د دې د یونیورسټو د زنانو په تعلیم باندې چې څونه کمه توجه هر یو حکومت ورکړې ده، نو زه بویم چې دا یو واضحه خبره ده چې موږ دې فیلډ ته ډېر، یا ته د زنانو په ایجوکیشن ډېر زیات کم فوکس دی. پیچ په سلوګنس کې او زموږ اکثر د الیکشن چې دا مینیفیسټو دي، پولیټیکل خاص کر الیکشن چې کوم مینیفیسټو دي، دې کې خو موږ ډېر اټریس کې وادي ورکو، خو بیا هغه امپلیمنټ کېږي نو. خاص کر د زنانو د تعلیم په حق له زموږ ټولې چې کومې سیمې سره زما تعلق دی، سات سدا یا زموږ ایجوکیشن ایریا سره زموږ دي، دلته تعلیم سال ته خوځي کې خو ډېر زیات سره د تعلیم کم.
تاسو څه پلان لرئ که پرس که تاسو د پاکستان پارلمان ته ورسېدئ د خپل ګوند په دغه باندې ټیکټ باندې، نو څه پلان لرئ چې تاسو به څه کوئ تعلیم په برخه کې؟
د تعلیم په برخه کې زما خیال ډېر زیات د سکولونو کمی دی، د دې تعداد کې د جینکو د سکولونو پوره انفراسټرکچر چې کول پکار دي زموږ په سیمه کې، خاص کر سرکاري ادارې. بل د ښځو یونیورسټۍ جوړول پکار دي، مثلا فاټا په سیمه کې، په پښتونخوا په سیمه کې، چې کمی دي دا ناکافي دي. مطلب زموږ پلان دی اوس راځي تعلیمي ادارو ته، نو چې هغوی ته په هر یو یونین کونسل کې، په هر یو کلي کې، په هر علاقه کې سکولونه او د کالج ایٹ لیسټ خو فیسیلیټیز دي، د ډیګری کالج د دې ډېر زیات کمی دي. نو زموږ به دغه پلان وي جوندي همیشه شانتي، زموږ په تعلیمي ادارو په جوړولو او د هغوی په فل انفراسټرکچر انټرنل د هغوی په
سما ډېره زیاته مننه. او پلوش عباس صاحب، ستاسو نه به همدغه بله پوښتنه وي، زما خو ورزم ډاکټر صاحب ته چې پوښتنه به ستاسو نه زما همدغه وي چې تاسو حکومت هغه په واک کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند حکومت نه مخکې، نو آیا په هغه کې تاسو د جینکو د تعلیم لپاره څه کړي، او په ځانګړې توګه تاسو د جینکو د یونیورسټۍ خبره وکړه، نو آیا ستاسو حکومت د جینکو لپاره کومه یونیورسټۍ او داسې نورې تعلیمي ادارې جوړې کړې وي که نه؟ دغه پوښتنه تاسو ته پرېږدم. خو زه ورځم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر خلیل الرحمان صاحب، تاسو د ان اے 43 باجوړ نه به تاسو کاندید یاست د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې، ستاسو به څه پلان وي په ځانګړې توګه دغه خپلې سیمې دپاره، د قبایلي سیمو دپاره، د تعلیم په برخه کې که کامیاب شوئ؟
زمونږ فاټه دا چونکې د ټول پاکستان نه په دې کې مختلف قسم ژوند دی، یو مختلف قسم رواج دی په کې، او دا ډېره زیاته بدقسمتي ده چې د آرټیکل 1 مطابق فاټه د پاکستان حصه ده، خو د آرټیکل 247 مطابق د فاټه د پارلماني ممبر لاس اخیستې دغه تړلي دي چې یاره دا خو به د ټول ملک دپاره قانون جوړی او انسازی به کوي، خو د فاټه دپاره دا نه شي کولی. نو اولنی فوکس به زمونږ په دې باندې وي چې یاره فاټه باقاعده موږ د پاکستان اسه جوړه کړو، او کوم قانون چې په پاکستان کې دی چې هغه په فاټه کې هم، لکه تا به نه اورېدلي کار کې هم یو ملک او په هغې کې دوه قانونه، لکه په ټول پاکستان کې جمهوریت دی، دا جمهوریت که یو ښه قانون وي د ترقۍ سبب وي، زه په کار نه چې په فاټه کې مې قانون دی، یو لحظې دپاره زه منم، نه په کار دی چې دا ټول په پاکستان باندې لاګو شوی دی،
نو ستاسې د خبرې مقصد دا دی چې تر څو تاسې فاټا چې کوم عدالت کې اصلاحات نه شوي، هلته کې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر قوانین نه وي راغلي، نو تر هغې دغلته کې د دغه ځای کوم ایم این اے دی یا چې کوم د پارلمان غړی دی هغه هیڅ نشي کولی، نو تاسو به ړومبی دغه لپاره کوشش کوی. خو پوښتنه دا ده چې ستاسې خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف د هغې مشر عمران خان څومره درنې وکړلې په میاشتو میاشتو باندې، نو آیا هغوی د فاټا د دغه اصلاحاتو لپاره داسې درنې کړي دي یا داسې دوی ولې ونه کړل؟
داغه د فاره باقاعده د پاکستان تحریک انصاف په منشور کې دا خبره شامل ده. پاکستان تحریک انصاف د دې لپاره لګیا دی په موجوده وخت کې پرویز زمونږ وزیر اعلی دی، هغه د دغه کمیټۍ چې کوم ریفارمز کمیټۍ ده دا د هغې باقاعده ممبر دی. تحریک انصاف په هر وخت کې
پوښتنه زما دا ده چې دغه کمی درنې عمران خان وکړې په میاشتو میاشتو باندې ټولو خلکو وکتلی، نو پوښتنه زما دغه ده چې آیا دوی دغه سي درنې ستاسې په خیال باندې ولې ونکړي؟
نو که چرته زمونږ دا ډیمان چې په موجوده وخت کې کم روان دي، که دا چرته منظور نه کړي عمران خان، که د عدلي یا د ازادۍ خلاف کوم درنې ورکولې، دغه درنې زمونږ ان شاء الله د پاټا د اصلاحاتو لپاره ورکو او تر هغې پورې نه ورکو چې په پاټا کې تر څو پورې اصلاحات شوي نه وي. مونږ یې باقاعده د کیټیټي عیسیت جوړه کړې وو، دلته بلدیاتي الیکشن نه شوی، دلته صوبایي نمایندګي نه راغلي. د پاټا ممبر ته هغه اختیار نه ملاو شوی کوم اختیار چې د پاکستان د ممبر سره دی. نو ان شاء الله تر هغې پورې به موږ په آرام باندې نه کینو، دا به ډېر ضروري وي.
ښه، ډېره زیاته مننه. تاسو نور هم خبرې کوم پلوشا باسبه تاسو ته رازمه. مونږ ته مبین افغان په فیسبوک باندې یو پوښتنه پرېښو دا و چې زه ټولو ځوانانو ته دا پیغام ورکوم، هسې نه چې بیا غلط شي او همداراز د ځل په انتخاباتو کې داسې کسانو ته داسې ګوند ته ووټ ورکړي چې ستاسې لپاره یونیورسټۍ جوړې کړي او ستاسې لپاره پوهنتونونه جوړ کړي، او همداراز دوی بیا د عوامي نیشنل ګوند ستاسې د ګوند مثال ورکړی دی. نو همدغه پوښتنه ول دې مخکې چې بیا کومه پوښتنه تاسو ته ما پرېښي ونو که هغه ځواب کې مننه به وي.
خبره بالکل صحیح ده چې دې ځل زما خیال دی چې پښتنو ته پکار دي چې سترګې کلو کې چې ووټ ورکړي. زما دې ورور زما نه مخکې د پی ټی آی ریپرزینټیټیو دی یو خبره وکړه، دا فاټا نن سبا سیمه کې زه به دا جواب ورکول ضروري ګڼم. اټ از دیٹ کروشل سټیج چې د فاټا د ریفارم خبرې کېږي، ډفرنٹ بلس پاس کېږي، د کنټروورشن پرون موږ یو اے پی سی راغوښتی وو عوامي نیشنل پارټي. زه د دې ورور نه تپوس کوم چې د دې په مینیفیسټو کې شته د پارټۍ، نو د دې د پارټۍ یو ریپرزینټیشن پرون زمونږ پی ٹی سی کې ولې نو ټول میجر پولیټیکل پارټۍ ناستې وي رفاټا پر ریفارم د خپل ځان هغه کو کلیئر کو خبرې کول، خپل ویوز ایکسپریس کول سوای د پی ایم ایل این او د پی ٹی آئی د ریپرزینټیټیو نه. آیا دا یو ډېر لوی تضاد نه دی په مینیفیسټو کې؟
ډاکټر صاحب پلوش عباس صاحب دغه پوښتنه وکړه ستاسو نه چې پرون ټولګوندیز غونډه وه عوامي نیشنل ګوند را بللې وه په اسلام آباد کې، او په هغې کې مولانا فضل الرحمان صاحب او همداراز محمود خان صاحب چې هغوی د دوی سره موقف هم د دوی د موقف نه موقف هم جدا دی، هغوی هم پکې برخه واخیسته. خو دوی دا ګیله لري چې که تاسو سره فاټا د اصلاحاتو غم دی ستاسو ګوند سره، نو هغوی په خپله په دې کې ولې ګډون ونه کړو؟
نو پل وسیع خور ته زوام کی لکه اصل معلومات نہیں چې معلومات حاصل کړه د پاتا په لیول باندې یو سیاسي اتحاد دی په هغه کې پاکستان تحریک انصاف په موجوده وخت کې د پاتا اتحاد نه کوي او هغه کې ان سی هم شامل ده. ښه، نو پروګرام چې زموږ په پېښور کې شوي دي هغه مشترکه شوي دي. بله ورځ چې د گورنر هاوس مخې ته کومه درنه شوې وه، نو په هغه کې این سی پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ پیپلز پارٹی دا ټول جماعت پکې شامل وو. البته د ذاتي مصروفیاتو په بنا باندې که یو جماعت په یو پروګرام کې شرکت ونه کړي، نو د دې مطلب دا نه دی چې د دغه جماعت په دې کې څه اختلاف دی. ګوره پاټا سیاسي اتحاد په مشترکه ایشو باندې جوړ شوی دی، هغه کې یو ایشو دا ده ریفارم کول دا زمونږ مشترکه ایشو ده، اختیار دا زمونږ مشترکه ایشو ده. لہٰذا دا پوائنٹ سکورنگ کی دی بانی مونگ نکو پر یکن مجھے مونگ یا مین رول دے یا مین کردار دے اور انشاءاللہ پر ار وقتی بلا کردار مونگ سر کرتے
سما.
د بشل د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ ایستئ. اوریدونکو، د نن په ځوانانو غږ پروګرام کې له داسې ځوانو سیاستوالو سره خبرې کوو کوم چې کیدای شي په راتلونکو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي او ممکن ده چې د واک او اختیار خاوندان جوړ شي. موږ سره د عوامي نشل ګوند د ځوانانو د څانګې یو مشره پلوشه عباس صاحبه، او په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به جوړ نه د پاکستان تحریک انصاف ممکنه ځوان کاندید ډاکټر خلیل الرحمن صاحب د ټلیفون په کرخه دي، له دوی سره خبرې کوو. پلوشه عباس صاحب، د تعلیم په موضوع کې که پاتې شو نو پښتنه زما دا و چې تاسې په خپل وخت کې د جینکو یا د ښځو د پاره کومه یونیورسټي جوړه کړې وه، د تعلیم په برخه کې ستاسې ګوند څه کار کړی په خپل وخت کې؟
زما خیال چې دا خو یو ډېر ښکاره خبره ده چې 2008 کې د ANC حکومت راغلی دی په خیبر پښتونخوا کې، چې څونه تعلیمي ادارې دې دور کې جوړې شوې. نو زما خیال چې دومره زیات کار به بل یو حکومت هم نه کړی. د باچا خان یونیورسټۍ نواله تر د عبدالولي خان یونیورسټۍ لپاره دا غټې غټې یونیورسټۍ چې جوړې شوې دي، مخلوطې تعلیمي ادارې دي، او کې دا نه صرف سری سبق وي بلکې ښځین سبق وي، غټ غټ انسټیټیوشن د دې نه علاوه هم ډېر کالجونه سکولونه زمونږ حکومت کې منظور شوي او جوړ شوي دي، او ډېر لکه یو پروډکټیو کار زمونږ عوامي نیشنل پارټۍ په تیر حکومت کې خپل کې، چې دا 2008 نه 2013 پورې پاتې شوي دي کړې دي تعلیم میدان کې. خو اوس هم چې بیا مونږ لا انشاءالله موقع راکړی شي، زمونږ مین فوکس با پاتا او د پښتونخوا په سیمه کې د تعلیمي ادارو ریوایول سره سره نور انسټیټیوشن خاص کر د جینکو لپاره جوړوي. ډېر ورځ زما خبرو کې ډاکټر صاحب نو دا پاتا د پاره دی مینیفیسټو ډېر اټریکټیو دا دی ریپرزنټیشن د پاتا چا فورم دی، هغه میوچوال یعنی کې ټول پاتو ریپرزنټیټیو دی، دوی له باقاعده دعوت ورکړی شو سینټرل لیډرشپ لا، مطلب یو نشي راتلی نو بل کس راشي، دا خو یو میوچوال خبره ده.
بالکل
سمه ده، وروڼو خلانو د فیس خبره ده، دا خو څه
بالکل سمه ده. په دغه مسلو او نور به هم خبرې کوو، خو د تعلیم په موضوع کې که پاتې شو نو ډاکټر صاحب وختي په فیسبوک هم زمونږ کوم یو ملګری دی هغوی لیکلي مبین افغان چې NP په خپل وخت کې تعلیم لپاره څه کړو، یا چې پلوشه عباس صاحب کومه خبره وکړه چې کوم یونیورسټۍ کوم کالجونه کومې تعلیمي ادارې جوړ کړل شوي دي د NP په وخت کې، نو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې آیا هم د تعلیم لپاره دغسې کار شوی که څنګه دا اوس موجوده حکومت دی ستاسې په خیبر پښتونخوا کې؟
پاکستان تحریک انصاف حکومت په تعلیمي مچ کې چکن څه کړي دي، نو لکه د ANC په حکومت کې چکن ادارې جوړې شوې، هغې له ټیچر ورکړی دی، هغې له پروفیسر ورکړی دی، هغې له استاد ورکړی دی، هغې له پاټ ورکړی دی، هغې له کرسۍ ورکړی دی، او یو تعلیمي نظام یې دې ملک له ورکړی دی. او هغه تعلیمي نظام د دې نه مخکې دا و چې یو طرف ته به اردو میډیم و بل طرف ته به انګلش میډیم و، یو طرف ته به کلرک پیدا کوو او بل طرف ته به افسر پیدا کوو. مونږ هغه تمیز ختم کړو، مونږ هغه غریب او هغه د مالدار بچې یو سکول ته راوست، هغې نن یو نظام تعلیم ورکړه، مونږ هغه سټاک واخیسته چې هلته مونږ د غریب او د مالدار بچې د یو نظام تعلیم ورکړه. یاره که د مالدار انګریزي شي پڑھاوه ولې نو د یو غریب بچې هم
معلومات ډاکټر صاحب چې دا ورسته کمی نتیجې وخته د لسم، نو تاسو ته کېدای شي معلومات وي په هغه کې لومبي شل پوزیشنونه چې کومو هغه غیر سرکاري سکولونه اخیستي په خیبر پښتونخوا کې، پر دې سربېره داسې سکولونه هم وو چې په هغه کې یو ماشوم نو پاس شوی لکه په شبقدر کې او داسې نورو سیمو کې، او داسې ویل کېږي چې په دې وروستیو څو کلونو کې، لسو کلونو کې، شلو کلونو کې داسې خرابې نتیجې د یو تعلیمي بورډ هم نه دي راغلي لکه څنګه چې ستاسې په حکومت کې رالی. او پر دې سربېره د تعلیم چې کوم وزیر دی عاطف خان، هغه په خپله ما سره دا منلی چې تیر کال چې په دا وخت په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 600,000 داسې ماشومان دي چې هغه تعلیم ته تلو جوګه دي، عمرونه پوره دي خو له سکولونو بهر دي، څه ویل غواړي؟
دا خبره ده چې ګوره که چرته مونږ تعلیمي نظام نه به ټیک کړی، نو د پرایویټ سکولونو د 1,00,000 نه زیات، 1,50,000 نه زیات ماشومان به سرکاري سکولونو ته نه راتللی. نمبر ون. نمبر ٹو خبر ادا ہے کہ بھائی کے سر کے جو میٹرک ریزلٹ راگنے دے کمزور راگنے دے یا سر آگنے دے زمنگا کی کما تربیت روان دے آگا وہ فورتھ کلاس پورے والے سلورم پورے والے
هغه لمنګ یو نظام تعلیم ورکړه. بل دا ده چې دایي منګ دلته یو نظام راځي چې د هر څړې با د یو شخص نه تیریږي چې دا شخص نه کوالیفای کړي هغه که هر څوک دی هغه به مخکې نه شي تللی. دلته منګ زما مطلب دا دی چې منګ مساوي بنیادونه باندې نظام تعلیم ورکړه او په سر کې دا پر روان وخت کې د پی ټی آی حکومت انشاءالله زما امید دی چې بیا به راځي په سر کې بیا راشو نو ته به وینې دغه به لسمه پورې دا ریزلټ ورکوي او ټول پی ټی آی کې نه بلکې د پاکستان په لیول باندې زمونږ پروګرام دی چې د یو ملک هم بغیر د تعلیم نه ترقي نه شي کولی ترڅو پورې چې په دې ملک کې بهترین تعلیم موږ نه ورکړی. دغه چې به دا ملک کله د آی این ایف او کله د ورلد بینک او کله د یو او کله به د بل غلامي موږ به خپلې فیصلې په خپله باندې نه شو کولی. زمونږ فوکس چې دی دا په تعلیم باندې دی چې دلته هر یو بچی او هغه بچی هغه تر اوسه پورې د سکول نه بهر دی نو په دې کې د والدینو هم څه ناڅه کردار جوړېږي چې کم از کم د هغې هلته بچی هم پاړه دی هلته پلار هم پاړه دی نو پاړه نیکه لار به دې لپاره پیدا کول دا ډېر ضروري چې د خپل بچی د تعلیم ورکړي ادارې د هغه لپاره شته د هغې لپاره سهولت شته هر یو سکول شته هر یو کالج شته دومره زیاته فرنیچر دی چې د هغو ته ذهن نه کېدی خو په پاټا کې تر اوسه پورې دا د پاټا بدقسمتي ده چې د پاټا په لیول باندې نه یو یونیورسټي راغله نه یو میډیکل کالج راغلی نه چې هغه کوم ادارې پکې دي هغه د چلولو قابل دي او دا بدقسمتي ده هغه چې دا د مرکز د لاندې دي او په مرکز کې چې د کومو خلکو حکومت دی نو هغه تاسیمي نه
پلوش عباس صاحب څه به ویل غواړي ستاسو سره دوی خبرو سره څومره موافقه ده ډاکټر صاحب خبرو سره
ګوره اوس یو سروې شوې ده لاست ویک په ډون اخبار کې راغلی و ډېر خلکو په ډسکشنو کې صرف په پښتونخوا سیمه کې دا لا تیر ورځو کې ما کتلي 2.5 میلیون واړه اوټ دي د سکولونو نه د څلورو نه والو تر د یوولسو کالو د ایج پورې
25 لکه ماشومان لکه د سکولونو بهر دي
د نظام خبر وکړه کنه
بالکل
نو څو نظام موږ یونیورسيټي راوستي د پښتونخوا کې موږ ته څو یونیورسيټي سازي کړی هغه خو د رڼا ورځې شان خبره دا خو څه وکړي کانټرډیکټولی کوي خپل کار د دې تعلیم ایمرجنسي داوی خو پاغه وخت کې څه لاو شوی د میټریک ریزلټ او زما په خپل کلی کې یو ماشوم مې پاس سرکاري سکول کې په مردان کې نه دی پاس په سرکاري سکولونو کې څوره بدترین ریزلټ خیبر پښتونخوا ر پی ټی آی په حکومت کې موږ راکړی شوی دی دونه په تاریخ کې نه کړی شوی دا غیر نه علاوه چې دا کوم اوټ اف سکول کډز دی دا چې ماشومان د سکول نه بهر ته څلورو نوال ته د یو لس کال پورې دا آیا د حکومت ذمہواری نه د حکومت وخت د دې په اړه کې دی چې یو پلان ساتي یو پالیسی ساتي کی دا به ترڅو دوی دا بوګس داوی کوي کله به د تعلیم ایمرجنسي په نوم باندې پښتانه ایکسپلکي کله به د تبدیلۍ په نوم باندې مونږ ځپلی شو موږ یې د تبدیلۍ په دې ناره باندې ککړ کړو پښتانه بل ځل خو زما خیال نه چې د دې د وړي وړي خبرې مونږ واخلو نو د دې د پاره زما خیال درې ګڼې پروګرام کافي خو دا ریزلټ چې څنګه
رمېږي
چې سي ریزلټ راغی دا څنګه ریزلټ وو بل نه غیر نه علاوه چې کنسټرکشن مونږه ارګنایزیشن له هغه پر اوسل په تعلیمي ادارو کې مونږه ریفارم راوستل مونږه انسټیټیوشن خاصل پورا پورا پرسنل په پښتونخوا کې اي ان ټي هغه څوک تر خو دې برباد کړ انټرنلی دوی څنګه د وی سي په معاملو کې په اړه یونیورسيټي کې سلسله نه دي هر څړې ته خبر دی
سمه دا ډېر اوږد موضوع تعلیم او مونږ سره نور هم یو شمېر موضوعات ته زغړم چې په غیمن هم لاندې لاندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب تاسو اخر کې سوال غواړي په دا موضوع باندې
یو جواب کوم
ها
ول وسیخ ورا تداوما چې وایي دا زمونه ما چې د ان جی او حکومت د تعلیم لپاره ډېر حالې ځلې کړي وي کوکو ترتی ریزلټ د ماشومان خراتانو ال څه کاپټن څنګه روانو ار یو حال چې هغه په دې کې کاونه نه ماشومان ته فرق کوي بلکې موږ هغه ماحول چې هغه بدل کا نو چې کله ماحول بدل کا نو د هغه په وجباني ټیک شو لا چې ریزلټ به کمزور راغلی او دا کمزور به زموږ د موږ زکه په سیمه او چې دا په اهلیت او په قابلیت باندې راغلی دی نه چې دا په نقلو باندې راغلی دی پر روان وخت به دا ډېر بهترین ریزلټ ورکړي نو له هغه چې ان جی حکومت کوم ښه کار کړی دی زه دا غوښتل تایید کوم او په لوسی خورته وو چې موږ کا ورته ځان تیار کا په تا باندې دوباره بیا د پاکستان تاریخ انصاف حکومت را روان دی
دغه استاد سي خپل نظر دی استاد سردوان موقف زما په خیال موږ ته را ورسېدو او زه غواړم چې موږ مخکې لاړ شو په نور موضوعاتو هم خبرې وکړو اوونکو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستی نن له داسې ځوانو سیاستوالو سره خبرې کوو چې پراتلون کوم انتخاباتو کې به برخه اخلي موږ سره د 400 د عوامي نشل ګوند د ځوانانو د څنګ یو مشر پلوش عباس د ټلیفون په کرخه دا همدارازه په راتلون کوم انتخاباتو کې به جوړنه د پاکستان تنک انصاف ممکنه ځوان کاندید ډاکټر خلیل الرحمن د ټلیفون په کرخه دی اوس دې ترجو پلوش عباس به چې لوکمان پنومانی او زمنګا پر ویډیو وی پرومو باندې د لیکنه کړي څرګندونه کړي دا و چې ز دغه سره تعلق ساتم د شمالي وزیرستان سره خدا و چې ز پراتلونکو عام انتخاباتو کې ووټ نه ورکوم ځکه چې زما چې په تیر وختونو کې کم ووټ ورکړی دی هغه ماته هیڅ ګټه نه رسولې. داسې ډېر کسانو دغه یو پوښتنه کړې ده، دوی ته به څه ویل غواړي؟
ګوره جی، دا خو یو ډیموکراتیک رائټ دی، زمونږ د عوامو یو رائټ دی،
جمهوری حق دی، بالکل.
مطلب څنګه استعمال نکړو، دا مطلب استعمال کې سوچو کې سمج سر استعمال کې تاسو سترګې کلو کې باشعور ځوانان دي زمونږ سوسایټي زمونږ معاشره کې دغه سیمه کې چې کوم زمونږ وروڼه ناست دي خویندې دی ناست دي، زه به هغوی ته دا التجا کوم، التماس ورته کوم چې تاسو خپل ووټ استعمال کې سم کس لیور کې، خپل سنسیر کس لیور کې، هغه کس نه چې تاسو فیس باری که تاسو دا وایئ چې زمونږ ووټ سره به څه بدلون را نه شي یا څه ډفرنس به را نه شي، نو دا خوب غلط سوچ دی. نن زه درته دا یو التماس کوم زما ورور ته لوکمان ته چې پلیز تاسو خپل ووټ استعمالوئ، سوچ سره استعمالوئ. ضروري نه چې څنګه تاسو بل ځل کم کسان راوستل، دی ځل نه تاسو سوچ سره ووټ ورکړئ، خپل سنسیر بنده وپېژنئ چې څوک تاسو سره مخلص دی، هغه کسانو نه ووټ ورکړئ، نو خامخا به بدلون هم را شي او دا ستاسو یو ډیموکراتیک رایټ دی. زمون خو اکثر په اریو فورم دغه د ووټینګ سیستم د پاره موږ چې کوم د کمپینز کو ما په خپل کلی سیمه کې اکثر زما خپل ووټ نه استعمالي، زمون خو مقصد دی چې ووټرز انکریج کو چې راشي او خپل
بالکل سم ده
چې برخه والے الیکټرل پروسس.
مننه ډیره زیاته ډاکټر صاحب، ستاسو سمو کب ده په دغه باندې؟
زما په خیال باندې چې وو ته هر یو پاکستانی نه او د پاکستان هر وګړي نه دا استعمالول پکار دي، ترڅو پورې چې دا خلک رغون هغه خلک چې هغه مایوسه دي د حالاتونه، د چینج او د تبدیلۍ هغه تصور چې دی هغه ناممکنه دی، هغه خلک چې هغه استعمالوي. زه هغوی ته وایم چې وایي د دې ملک په خاطر باندې راوځي او خپل ووټ استعمال کوي، ووټ هر هغه چاله ورکوي چې کوم سړی په روان وخت کې ستا خدمت
زنانو غږ خبرونه ته غوږیسته یو ردونکو موږ سره د چرسدینه د وینشتل ګوند ځوانانو د څنګه یو مشره پلو شاباس او پرتلونکو انتخاباتو کې باجوړنه د پاکستان ترګ انصاب ممکن ځوان کاندید ډاکټر خلیل الرحمن د ټلیفون په کرخه دي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې له دې ځوانانو سره خبرې کوو چې که په دوی د 2013 کال د پاکستان په انتخاباتو کې بریالي شي، نو دوی به څه کوي د خپلو سیمو دپاره، د خپلو خلکو دپاره. موږ سره دواړه میلمانه د ټلیفون په کرخه دي. او ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه ستاسو نه دا ده چې د صدر شاه په نوم باندې یو تن دی، هغه وایي چې زه د پېښور یونین کونسل لړمې کونسلر یم، او دا وایي چې ما ته خو په کوم بلدیاتي انتخابات دي په هغه کې پاکستان تحریک انصاف ګوند زیرا کړی دی، زه منتخب شوی ما، خو ما سره واک او اختیار نشته. نو هغه وایي چې دا څنګه چلل چې دغه سی دوی ځوانان مخې ته راول خو بیا واک اختیار نه ورکوي، څه به ویل غواړئ د خپل ګوند دغه رویه په اړه باندې؟
دغه ملګري ته زه دا وایم چې پاکستان تحریک انصاف د ټولو حکومتونو لکه په پنجاب کې دغه د یونین کونسل دغه بلدیاتي الیکشن شوی دی، په بلوچستان کې هم شوی دی، په پښتون کې هم شوی دی، خو د ټولو نه زیات مراعات
بلدیاتی نظام ناکام شوی دی په خیبر پختونخوا کې.
پاکستان کې قائم سے عمران خان صاحب سره د چا د خپل غلطي یا د خپل کمی اعتراف په خپل باندې کوي، په کار د چې موږ عمران خان ته سبا کیو چې پاکستان په پنځه سیټه کاله تاریخ کې د یو لیډر راغلی دی چې هغه د دې دي چې را ما کوم ټارګټ دی او هغه ټارګټ پر ځو نه رسیدم، بلکې د خپل ټارګټ نه غاټي دا یې کوي.
ډیر زیات پلوا شابه سب او ډاکټر سب او تاسو دوه ډیر زیات مننه موږ سم پروګرام کې برخه واخیسته. اردن کوم دې سره ځوانان غږ خبرونه پای تر رسیدي خپل کوربه سره لم مومن سره اجازه ورکړي د الله په امان.
اے زما وطن دلال نو خزانه زما سارا ترقی دي ترون خانه زما اے زما وطن اے زما وطن دلال نو خزانه زما سارا ترقی دي
سولی پرلو
مش بخبل خاورا
امر غارو امر
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چیجو ولی بیا ته چیجو
هر طرح در بدرنگ زکدا چی دا غمین لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولی आवाज ده
د سولی پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري